انډیک سره غونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي پونوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سیشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سریق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله دی. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یوه برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقدان دي او څه چې داوی خوښ شي هغه موږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې موږ ورته جایزه ورکوو پخپله په جایزه ارزی د څه چې د دین ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی پخپله چې د دومره به ارزښت نه چې په جایزه و نه ارزي.
تر اوسه پورې د څه وخت راغلي چې تاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای تر دې خو هغه به تر دی؟
دست ویل نشم، فکر کوم چې مونږ هر نقاد د دې سوز سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل سره ارزونه یې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډېره حساسه ده، باید ډېر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډېره حساسه ده، ډېره مهمه ده، او طبي خبره ده کړه چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمایندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمایندګي کولی شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډېر کله سي کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي، وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، حتی د په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې، حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستي دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولی سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی؟ په دغه موده کې
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت دخوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي فون دخوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره دا جایزې مقطعي، یعنی دستغاندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله یوه جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شان په نظر کې نیول کېږي، او فشارونه شته دی پارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو حق چا ته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغوی تر ډیره حد پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششی هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي. یعنی دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخې د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار یې په هر صورت د ذری کړ کې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي.
فکر کوم بهترینه لاره هماغه ده، په دې معنی چې متخصص دي او پیژندل شوي دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کېږي او کتاب ته جایزه ورکول کېږي. دلته کولی شي چې کتاب کې ټوټه کتاب ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاص دی.
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت ډول کېدلی یا د لستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خوده خصما او بخشې زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید، او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده، نه داسې د نقد ساموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
فرانسی اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، طبعاً د شهرت دپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که پکې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونهخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو سر منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شعر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شعر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل غږ را لېږلې سره واورو.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پریښو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پریښو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې پریښو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړه. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې، مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښودې. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم بی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. ما لمرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ، ما د ښکلاګانو خار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښودې. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریښودې. چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پریښودې، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې بی افغاني لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیای څنګه راوتلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې به دشتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې به دشتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې څه پې خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي څه بې خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړې دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړې دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالې کرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالې کرې سپینې لې چې د شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ساجی رادیو مجلې لورولې وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واورې
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستر نه دي څه دي زیبا صاحب هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چې ناولې څه نمیشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغانې بیسواد ښځې کیسه ده کرکټر یعنی اصلا کرکټر د ښځه ده مګر په زمن کې په کتاب کې نورې کرکټرونه هم راځي چې د ښځې سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کرکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کرکټره څه نمیشي نوم یې څه ده
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بی سواد خزی دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پیښور دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او دار کیسه کوي هغه سانه چې دا لسه شپې ته مخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سی داستان دی خو مقصد می ده و چه دا افغانستان فاصل که دا مغا سیمونه پیو کلی که یو ماشومه چه للمه نمی دی اخفل کیسه دی
دی للمه تر کم عمر پوری داستان رسی
للمه کیسه چه دا آخر روند پوری زرخت پوری زریگی پا دی کتاب که پا دی کیسه که وره پیغلشی بیا نورم غتشی بیا آخر کی زریگی
دی ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینې چې وړې ودیږي سپینګرو ته په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن نه د هیلې کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې یا د اروپا راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کاسودري افغان د سویډنی ملګرو په اخلاقه کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغې پکې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی ده. زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلشنګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکړي چې چاپي. بیا بل سویډن کې خدا سي دی نور ځایونه کې هم چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډېر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي هغې لولي بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې دي زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یي چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي. هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اسیده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې باز ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګورو زما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې او دغه دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه په غوښتې وم چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دازه لومړی لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گیم یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی آغی وقتی اوما دا دیوزی تی وی فور وردوائی ترا سر مارکا وکرلا و دا دوی تا هم جالب و چه افغان جینه چه پا سویدن که غطا شوی دلتا جون کهی سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان ټولنه موږ ته خوده ده یو داسې شی باندې کتاب لیکل بې سواده میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بې سواده دا ژوند کې څه ستونزې. نو ماته بېلابېل ځایونه ډېر ښه فیډبیک راغلی ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېر ته ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم زمونږ افغانان نه هم اولولي زمونږ افغانان نارینه اولولي څنګه چې کېږي امکان لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وې ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پیژنم، کانټه کې نه یم، فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو په خپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پیتیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په اړه لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ته. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، د هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه پی زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه هم راغلی ای آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوباشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه دا څنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوئ په همدې شکل باندې ولولئ او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپل ولولي بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د داغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به یې زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپله له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزې په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه هلک چې خپلې خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د مېلمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید، نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي، نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول همزتوب تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي، خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي، او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي، خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل، زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل، په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال راخلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول، که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و، او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای، دا ځای به چا نه پیژنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي، زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشره سره وکړه، لومړی سر و تکه کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه منګی یې پر اوښو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړی ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله، خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله، دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډېر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډېرې مورکۍ یوه ده ګڼ د هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا زدی راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زه احمد شبر په خدای سپارم.
ये दास्तां